سید سمی عباس قدرمنو دوستانو سلام درته وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې پاکستانی رسنۍ وایي د سې شنبې په ورځ په پیښور او خاوشا سیمو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د 2000 په شاوخوا کې افغان کډوال چې دوی نارجه سر شوي افغانان بولي نیول شوي دي. په عین حال کې په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره کتلي او لاغې غوښتې چې د خیبر پر پښتونخوا پر حکومت فشار راوړي څو د افغانانو له ځورولو لاس واخلي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوټو لسوالۍ کې داعش وسلوالو ماته خوړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر له افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا د حکومت چلن له حده اوښتی بللی دی او تیره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي په کوټو لسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال مات شوي دي. د ننګرهار د والي ویان نتاولا خوګنی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونه د کوټو لسوالۍ په هغو سیمو کې ځای پر ځای شوي چې پخوا د داعش وسلوالو پکې نفوذ درلود. نتاولا خوګنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خاغلی خوګیانی په وینا په کوټ ولسوالۍ کې د جمعې له ورځې راهیسې په عملیاتو کې د داعش لږ تر لږه 160 وسلوال وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې وه عسکر او 15 ملکي کسان هم وژل شوي او 10 تنه زخمیان دي. په کوټ ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي هم دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا د حکومت چلن له حده اوښتی بللی او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان څخه یې غوښتي چې کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورتوالي قرباني نه شي او پرته له کوم جرم څخه باید په ډله ییزه توګه ونه ځورول شي. حضرت عمر زاخلوال په داسې حال کې پرون له عمران خان سره خبرې کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې تیره ورځ د غلطه له 2000 زیات افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي او زندانی شوي دي. پاکستانی رسنیو د سه شنبه په ورځ د ځایي پولیسو لخلي وویل چې د افغانان په پیښور او شاوخوا سیمو کې نیول شوي دي. د پاکستان ټوډې ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د ویان مشتاق غنی لخلي ویلي ایالت نور د افغان کډوالو اقتصادي پیټه نشي وړلی. په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د سه شنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر خاغلی عمران خان په دې لیدنه کې عمران خان ته چې ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی ویلي کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورتوالي قرباني نشي. افغان سفارت وایي چې عمران خان له عمر زاخلوال سره ژمنه کړې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او پولیسو مشر سره به اړیکه نیسي تر څو په سمدستي توګه د افغانانو سره خپل سلوک سم کړي. وروستۍ کورنۍ خبر هغه دا چې په غور کې د ښځو د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي لپاره د کورنیو باغچو پروژه پیل شوه. په غور کې چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او درې ولسوالیو کې به 200 ښځو ته کورنۍ باغچې جوړې کړي. په غور کې د کرنې او مالداري ریاست سرپرست فرید احمد فردوس پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل ښځو ته به د ګلخانو د جوړولو وسایل او مواد ورکړي او دا پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي. په دې پروګرام کې شامل ښځې کولی شي چې د ترکاری او ګلانو د کرلو زده کړه وکړي او د کال په ټولو موسمونو کې خپل تولیدات په مارکیټونو کې وپلوري. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. تیره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د ترکیې چارواکي وایي برید کوونکو د یو ټیکسي موټر په وسیله هوایی ډګر ته ورغلی وو او په عمومي دروازه کې چاودنې وکړي. یو برید کوونکی تر چاودنې مخکې پر مسافرو د اوتومات ټوپک ډزې هم کړي دي. د ترکیې د عدلي وزیر ویلي چې د هوایی ډګر میټرو ته نږدې هم د چاودنې نښې لیدل شوي دي. دا چې دې بریدونو د بروکسل په هوایی ډګر کې له بریدونو سره ورتهوالی درلود د ترکیې صدراعظم ویلي ګمان کوي چې دا به د داعش د وسلوالو کاروي. د ټپیانو شمیر د 140 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی چې د چارواکو په وینا ولستنې پولیس افسران دي. سپینې ماڼۍ، ملګرو ملتونو، جرمني او نورو هیوادونو دا بریدونه غندلې دي. ترکیه ته له نورې نړۍ په موقته توګه الوتنې ځنډېدلې دي. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بوکمال په نوم د یوه سرحدي ښارګوټي د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د بشار الاسد رژیم اپوزیسیون چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي له عراق سره پولې ته نږدې د دې ښارګوټي د نیولو عملیات له دیر الزور ښار څخه پیل کړي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون سه شنبه وویل چې د سوریې د نوي پوځ وسلوال د بوکمال ښارګوټي ته نږدې شوي دي. د ډلې له لندنه په ریپورټ کې ویلي چې په بوکمال کې د داعش وسلوال د جګړې لپاره تیار شوي او د ښار دوکانونه د جګړې له ویرې بند شوي دي. د بشار الاسد د رژیم د اپوزیسیون یو قومندان چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بوکمال ښار د ازادۍ لپاره عملیاتې پیل کړي دي. د بوکمال نیول به د عراق او سوریې ترمنځ د داعش د وسلوالو د تګ راتګ سلسله پرې کړي. قزاقستان پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب دوه کلنه دوره وګټله چې رسمي وخت یې د جنوري له میاشتې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ 193 غړو هیوادونو په 138 موافقه رایو قزاقستان پر تایلند چې په دویم مقام کې و غوره کړ. د دې پریکړې پر اساس قزاقستان د امنیت په شورا کې د آسیایي هیوادونو لپاره چوکۍ چې په شورا کې د غیر دایمي غړیتوب معنا لري ترلاسه کړه. د امنیت شورا په 15 غړو کې یوازې امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې دایمي چوکۍ او د پریکړو د ویتو کولو حق لري. پاتې لس هیوادونه د شورا غیر دایمي غړي ګڼل کیږي او هر هیواد د دوه کلنې دورې لپاره د غړیتوب حق ترلاسه کوي. د امنیت شورا غیر دایمي غړي د سیمه ییزو ګروپونو له لوري کاندید او د رایو پر اساس د هرې سیمې لپاره ځانګړو چوکیو ته غوره کیږي. او وروستۍ خبر هغه دا چې روسیې شکایت کړی چې د امریکا جنگی بیړۍ د مدیترانې په سمندرګي کې د دوی یوې بیړۍ ته نږدې تیره شوې او خطرناک حرکت یې بللی دی. مسکو د دې پیښې یو ویډیو هم خپره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه د امریکا د مزایلو ضد جنگی بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو په تیری تور نه کړې او ویل چې امریکایي بیړۍ په نړیوالو اوبو کې د دوی له بیړیو په اویا متر واټن کې تیری شوې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا پیښه تیرونۍ شوې او په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړي چې امریکایي ماڼوګانو په داسې حساسه سیمه کې د مسون حرکت بنیادي اصول تر پښو لاندې کړي او د خپل خطرناک کار پر عواقبو یې غور نه دی کړی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې ادارې پټونو مطالب لرو. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان کډوالو سره د خیبر پختونخوا د حکومت په چلند انتقاد کړی او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان نه غوښتي چې کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورته والی قرباني نه شي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په خیبر پختونخوا کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند پر موضوع په دې منطقه کې د نشتل عوامي ګوند ځوانانو د چارو له مشر پلوشي عباس سره مرکه لرو چې د تحریک انصاف د ګوند په مشرۍ د صوبایي حکومت دا کار غیر بشري بللې او ویلي چې یوازې کرکه پیدا کولی شي. په یو بل ریپورت کې واورئ چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلاني زوی علي حیدر ګیلاني چې درې کالې د وسلوالو په برمته کې تیر کړل وایي چې القاعده شبکې پاکستاني طالبانو ته سپارلې وو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د پوهنې وزارت په دې هیواد کې د پوهنې برخې څخه د ملاتړ په خاطر د نهو موسسو سره د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په برتانیې کې د بهرنیانو پر ضد د حملو له امله اندېښنه ښودلې که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د انصاف په لټه ازادي او اورېدونکي پروګرامونه هم له یاده مباسي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان کډوالو سره د خیبر پختونخوا د حکومت چلن له حده وخته بللی او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان څخه یې غوښتي چې کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورتوالي قرباني نه شي او پرته له کوم جرم څخه باید په ډله ییزه توګه ونه ځورول شي. ښاغلي زاخلوال په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو ستونزې راپورته کړې چې په خیبر پختونخوا کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې تېره ورځ رسنیو دغلته له 2000 څخه د زیات افغان کډوالو د نیول کېدو رپورټونه ورکړل. پاکستانی رسنیو د سې شنبه په ورځ د ځایي پولیسو له خولې وویل د افغانان چې پاکستانی چارواکي ناراجستر شوي کډوال بولي په پېښور او خواوشا سیمو کې نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي چې د افغان کډوالو پر ضد د عملیات لا هم روان دي. پاکستانی پولیس وایي 950 کډوال یې له کمپونو نیولي، 350 تنه نور په پېښور او خواوشا سیمو کې نیول شوي دي او همدارنګ 200 تنه نور د پېښور څخه په نسبتا لرو کلو باندو کې نیول شوي. دوی پر دې سربېره تر اوسه پورې 400 افغانان په تیره اونۍ کې افغانستان ته شړلي. دوی وایي البته د پاکستان ټوډی ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د ویان مشتاق غنی له خولې ویلي ایالتي نور د افغان کډوالو اقتصادي پیټه نشي وړلی. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی زیاته کړې که چیرې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځوي نو د خیبر پختونخوا پر ځای د ورته په پنجاب کې کمپونه جوړ کړي. د خیبر پختونخوا حکومت دا توندې څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ رئیس تېره اونۍ پاکستان ته تللی وو او هلته یې د خیبر پختونخوا له ایالتي او د پاکستان له مرکزي چارواکو وغوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې د لسغم او سړې سینې کار واخلي. په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د سې شنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر ښاغلي عمران خان سره په لیدنه کې عمران خان ته چې ګوند په خیبر پختونخوا کې واکمن دی ویلي کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورتوالي قرباني نه شي او پرته له کوم جرم څخه باید په ډله ییزه توګه ونه ځورول شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر له عمران خان غوښتي چې د تحریک انصاف د مشر په توګه په خیبر پختونخوا کې د خپل ګوند حکومت ته سپارښتنه وکړي چې د افغان کډوالو سره د احترام، انساني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې چلند وکړي. افغان سفارت وایي چې عمران خان له عمر زاخلوال سره ژمنه کړې چې د پختونخوا وزیر اعلی او د پولیسو مشر سره به اړیکې نیسي څو په سمدستي توګه د کډوالو سره خپل چلند سم کړي. تر دې مخکې په بلوچستان کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي و چې افغان کډوال په درنخ پاکستان څخه ونوځي دوی به یې په زور وشړي. د پاکستان د لومړي وزیر د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز سورزی وړاندې ویلي و چې د افغانانو کمپونه د ترهګرو ځالې دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو په دې اقدام چې 2000 افغان کډوال نیولې دي د خیبر پختونخوا د نېشنل عوامي ګوند یو شمیر چارواکو اندېښنه ښودلې. د نېشنل عوامي ګوند ځوانانو د چارو مشره پلوشه عباس وایي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت دا کار غیر بشري دی او یوازې کرکه پیدا کوي. له پلوشه عباس سره په مرکې کې فرشتي جلالزی پوښتنه کړې چې پولیس ولې د خلک د ضرب الاجل تر بشپړېدو مخکې نیسي.
حکومت افغان او یو طریقې سره دوی له ټایم ورکړي چې دوی خپل رجسټریشن وکړي. هغې نه پس فرض وکړه چې ریفیوجی خپل رجسټریشن نه کړو نو فکره خو داسې یکدم کریک ډاون کول او هراس کول ریفیوجی دپاره ډېره زیاته زما په نظر کې ډېره زیاته ان جی او منو غلط او کنډمیبل خبره حکومت د خیبر پښتونخوا کړې ده.
نو تاسو څه فکر کوئ د خیبر پښتونخوا حکومت به ولې دا کار کړی وي؟ دغه قوانین خو حکومت ته معلوم دي، د ریفیوجی سره د چلند اصول خو حکومت ته معلوم دي، نو دوی به ولې دا کار کړی وي؟
انټنشن ارته چې دی خو دا خو پوزېټیویټی نه جنریټ کیږي، څه خبره خو نه وروړي کنه. ان میچور موو زبرم دي، ان میچور موو د حکومت دا کار نو پکار خې د پښتونخوا حکومت تخصصا نو پکار دا کار بالکل غلطه خبره
کوي. تاسو فکر کوئ چې دغه سې کارونو او عواقب به د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څه وي؟
ګوره اوسه پورې چې زموږ حالات اوس تیر ورځو کې د تورخم په واقعې باندې دونه له بداوی د دواړو ملکونو کې راغې نو په دې خبره باندې لږ شانتې تدبر وکړو. لږ شانتې ټایم ورکړو موږ د افغانستان حکومت لم په موږ د ډېرې چیزې دا مسله یو ښه طریقې سره حل کړی شو، یو دوستانه طریقې سره، یو عزتمند طریقې سره، نو دا به زموږ د دواړو هېوادونو لپاره د یو ښه والي طرف ته خبره لاړه شي. او که موږ داسې هراس مل شروع کړو ودور به زمونږ اوروډو کې د یو بل لپاره بداوی راشي. زمونږ اوروډو دی افغانان پی ټی آی حکومت چې څه کارو کې شرمناک وته زه کوه ما زه چې زما په ذاتی رائے کې دا ډیر زیات ان هیومن او ډیر زیات د انساني حقوقو خلاف کار وکړ او دا څه پوزېټیویټی زموږ لپاره بنر وړي، بلکې حالات به نور هم خراب شي.
تاسو په دې برخه کې د پی ټی آی د چارواکو سره خبرې کړې دي؟
کمیونٹی ډیر زیات امداد افغانستان سره کوي، تو الگ دا مسئلہ حل کی ہر ذل مندو حکومت تل سنت را پاکستان ہم تدبر سرکار و استن فساد دی
عوامی نیشنل گوند څه فکر کوي چې پی ټی آی ولی داسې اقدام کړی په داسې وخت کې چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې د تورخم له وجې نه هم سم ندی؟
پی ټی آی والا حکومت همیشه او سوي د پښتونخوا سیمه ته اړول لای دینو زموږ د پښتونخوا کې څه تبایان راغلي دي درې کالو کې د پی ټی آی د حکومت دوران کې نو هغه همیشه د پښتون قوم په بده وخت د خپل اندې وخت اوس هم یو پختون ریپرزنٹیشن دی، یو پختون خوا په ناس حکومت په حیثیت باندې چې کم کار سره امنا کې طریقې سره زیرا کریک ډاون آپریشن شروع کړی دی، بجای د دې چې دی فیڈرل گورنمنٹ سره د پاکستان خبره کړې وه لږه شانتې سیټ یې غوښته و دی دا وی نم ځات لګیا دی او دی هراس من شو په دې آپریشن په نوم باندې درې سي دي نو خو همیشه دا غوښته چې موږ د خپل افغان رونو ریسی چیز وته موږ نه زمو ملمان دي زمو ګرو دی.
پلوشه عباس په خیبر پختونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند د ځوانانو د چارو مشربه چې د دغلتې د افغان کډوالو سره د تحریک انصاف د ګوند په مشرۍ د حکومت چلند د بشري اصولو او همدارنګا د کډوالو سره د چلند اصولو خلاف بالا او ویل چې دوی دغه ډول عمل غندي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت په دې هیواد کې د پوهنې برخې څخه د ملاتړ په خاطر د نهو موسسو سره د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. د پوهنې وزیر د دغو سندونو د لاسلیک پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروګرام د اړوند موسسو په مرسته د پوهنې وزارت تر څارنې لاندې عملی کیږي. یوسف خان صدرانی پاړه له کابل رپورٹ راکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په نام نسیمو کې د شاګردانو ظرفیت لوړولو په خاطر د نږدې اتو میلیونو ډالرو په ارزښت له بېلابېلو موسسو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د نهو غیر دولتي موسسو سره د تفاهم لیکونه لاسلیک پر مهال وویل چې یاد شمېر موسسې به د ټولګیو او سواد زده کړو مرکزونو په جوړولو او زرګونو ښوونکو او زده کوونکو په روزلو کې همکاري وکړي. ښاغلی بلخي وایي د پوهنې وزارت به له دغو ټولو کارونو څخه جدي څارنه ولري.
$1,731,000
دی چې دوی خپل لمرسته کوونکو ادارو سفارتونو او نړیوالو موسسو څخه چې له افغانستان سره کومک کوي اړیکې نیسي، نه د پوهنې له وزارت سره
تماس میگیرن.
نوموړی وایي له دې وروسته به د پوهنې په برخه کې د پلي کېدونکو پروژو اولیت د دغو موسسو لخوا په پام کې نیول کېږي. له دې وړاندې د پوهنې وزارت په ورته پروګرامونو ښوونځیو او زرګونو خیالي ښوونکو د فساد پراخ تورونه لګېدلي چې د پوهنې وزارت یې په اړه د هر اړخیزو څېړنو خبر ورکوي. د پوهنې وزیر ښاغلی بلخي وایي چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه د څېړنو نتیجې به د اسد میاشتې تر پایه اعلان شي. د چارو یو شمېر څېړونکي د پوهنې په برخه کې د ورته تړونونو څخه دارکلي ترڅنګ وایي چې د موسسو ملاتړ د افغانستان ښه راتلونکي ته هیلې زیاتوي. د عزت الله بری په نوم کتونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د دوام ترڅنګ باید د پوهنې وزارت پر اصلاحاتو او شفافیت هم ټینګار ولري.
یو حمایه یا سپانسر لري چې دا سپانسر یې او غیر له دې خپل په مال کې د وزارت معرف اصلاحات راځي په دې خاطر چې دا غاته میلیونه ډالر لکه وروس درمخه دا هاي په مل نشي او د افغانستان هغه ماشوم د پاره چې په خیمه کې ژوند کوي درس وایي او دا هغه په حق خیرات ونه کوي.
په دې وروستیو کې د پونې برخې د پیوړتیا لپاره هڅې ډیر شوې او په دې برخه کې د میلیونونو ډالرو پانګونه هم راسته شوې ده. خو د پونې وزارت له دې ټولو سره اوس هم په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د مسلکي استادانو له کمبود څخه شکایت کوي، وایي چې له ورته مرستو بعد ظرفیت جوړولو په برخه کې پوره ګټه پورته کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د نبراسکا پانتون په افغانستان کې ولر تحصیلي پروګرامونو د عملی کولو لپاره $2,200,000 ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې دغه پروګرامونه د افغانستان په دوو پانتونونو کې عملي شي. نوریاس نوری په اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی چې دغه د عامه اړیکو په برخه کې د لسانس په کچه د زده کړې پروګرامونه په کابل او مزار شریف پوهنتونونو کې پیل شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دغو پروګرامونو لګښت $2,200,000 دی چې پیسې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې د نبراسکا پوهنتون ته ورکړي دي. د دغه پوهنتون مرکز د امریکا د نبراسکا ایالت په اوماها ښار کې دی. په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مسؤول شیرجان احمدزي ویلي چې دې ته په پام سره چې عامه اړیکې د هر انسان په شخصیت او لاسته راوړنو کې مهم رول لوبوي، هڅه کوي چې د محصلانو ظرفیتونه لوړ کړي. ویل کېږي چې دغه ډول پروګرامونه باید تر ډیره حده د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره په مشوره او هماهنګي تطبیق شي، خو د دې وزارت د ویان په وینا د دغې پروژې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پیسې باید د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان پر اساسي اړتیاو ولګول شي. دغه موضوع باید رسمي شي او دغه پروګرام باید د لوړو زده کړو وزارت له لارې په هر پوهنتون په تیره بیا د کابل او بلخ پوهنتونونو کې چې مطرح شوي په عملي توګه د رسمي چینلونو له لارې او هغو اړتیاو ته په پام سره چې د لوړو زده کړو د وزارت لخوا سنجول کېږي عملي بڼه غوره کړي، نه دا چې یوه بودیجه ولېږدول شي او وروسته په یوه بله پروژه کې مصرف شي. دا نه دي ویل شوي چې د نبراسکا پوهنتون د زده کړې دغه نوي پروګرامونه به څه وخت په افغانستان کې عملا پیلېږي، خو هغه څه چې مشخص دي دا دي چې دغه نوې دوه کلنه پروژه هغې بلې ته ورته ده چې په 2010 میلادي کال کې د $1,300,000 په ارزښت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم په پوهنځي کې د محصلانو د تبادلې د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې شوې وه.
د فرا ولایت اوسیدونکو وایي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د دوی په خبره کسام هر کال د اختر پر رسېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړېږي، خو سږ کال بیا تر بل هر وخت قیمتونه لوړ دي. نور حال د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
د فرا ولایت اوسیدونکو وایي د روژې په ورځ همداشان د اختر وروسته په نږدې کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړېږي او دوی توان او وس نه لري. د دوی په خبره په دې برخه کې د فرا ولایت د ښاروالۍ ریاست هم ګړندي ګامونه نه اخیستي او هر دوکاندار په خپل زړه نخر د خوراکي توکو لپاره ټاکي چې دا په خپل ذات کې په بازار کې بې بندوباري رامنځته کړې ده.
نخرونه په فرا ولایت کې چې دی ورځ په ورځ چې اختر رانږدې کېږي نو نخرونه پورته ځي او هر شی ښاروالۍ زموږ ښاروالۍ ښه ده، نخر ورکوي منګه نظارت نه کوي او دوکانداران خپل پر سر بس ورځ په ورځ چې اختر رانږدې کېږي شیان ګران ورکوي.
امی میوه د یک چیزی که دوکاندارا فروش شواید زیاد میشه، بسیار به قیمت زیاد مینه، نخرین را بلند میگه، نباید تیزار مینه بکنه، به فکر چیز خوب بکنه، ماه روزه یه باید شاربولی بیای نخرار نظارت بکنه که کل نخرار بسیار خوب چی بشه ارزان بشه نیته گروه.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي پر ټول ښار پوره څارنه نشي کولی. د فراه ولایت ښاروال عبدالرحیم ساقزی وایي چې په ښار کې ځکه دوی ټول نرخونه نشي کنټرولولی چې ځینې توکي له بهر څخه راځي او دوی یوازې پر کورنیو خوراکي توکو کنټرول لري. د ښاروال په خبره بیا هم څه کوي د فراه اوسیدونکو دغه شکایت تر غور لاندې ونیسي او هر څوک په دې اړه شکایت لري نو حتما تر دوی پورې ورسوي.
دغه نرخونه چې دي یو موږ داخلي محصولات لرو او یو خارجي محصولات لرو. ا خارجي محصولات چې دي او تاسو ته بهتره معلومه شي بازار آزاد قانون دی او پاتې شو داخلي محصولات چې دي هغه ته موږ میاش په میاش نخر ورکو. د هر صنف هغه وکیلان راغوړو کله چې موافقه تسلور رسیدلو نو دا نخر تعینیږي د یو میاش لپاره. کچیر هر څوک د نخر څخه تخته کی محترم شاریان موږ په جریان کې پریږدي، موږ فوري خپل اجرات کوو او هغه حتما جریمه کوو او قانون پر تطبیق کوو.
که څه هم هر کال په فراولت کې د روژي او وخت په موسم کې د خوراکي توکو په بازار کې لوړوالی راځي، خو سچ کار بیا تر نورو کلونو قیمتونه ډیر جګ شوي دي. اړوند کارپان وایي په دې مبارکو ورځو کې بې انصافي ظلم بلل کیږي او دوکانداران او هټیوال باید خپل ټول معاملات په انصاف او عدل سره ترسره کړي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې درې کال د وسلوالو په برمته کې تیر کړل وایي د القاعده شبکې پاکستاني طالبانو ته سپارلی و. علي حیدر ګیلانی له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې پرون ویلي چې د القاعده وسلوال د هغه د خوندي پاتې کېدو لپاره طالبانو ته سپارلی و. د دې مرکې نور جزئیات د فرشتې جلزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی ویلي چې د القاعده وسلوالو پاکستاني طالبان د ځان په پرتله په امن کې ګڼل او له دې عملیه دای هغوی تسپارلی و علی حیدر گیلانی ویلی چه هغه په پا پاکستان که ده القایده شبکه وسلوالو برمته کرده خو ده امریکا ده بی پیلوت الوتکو ده حملو لزیتی دو سره پاکستانی طالبانو تسپارلی و هغه ویلی چه تشتاونکو تای پا غزنی که ده امریکایی زواکونو ده حمله لامکانه خبر ورسیده لیو.
Basically, I was the subject of Al-Qaeda from day one.
Ali Haidar Gilani wai, za aslan la awali wrazi da Al-Qaeda shabakee hadafum. Al-Qaeda za darawan kal da januari pa 15 sama. Da iwe bi pilota aluta ki tar hamli urusa, Pakistani talibano ta usparlam. Zaka da Al-Qaeda da ustawalo pa bawar, da Pakistani talibano sa razmada khundi tobe mkandiru. علی حیدر گیلانی درې کاله وړاندې د 2013 میلادي کال په می میاشت کې د ملتان په فاروخ ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته په تبلیغاتي غونډه کې تر ګډون وروسته وتښتول سو. دای د پنجاب صوبایي اسمبلی ته د پیپلز ګوند له کاندیدانو و. علی حیدر گیلانی بی بی سی ته ویلي چې دوه کاله په ځنځیرونو تړل شوی و او په داسې توره خونه کې اچول شوی و چې د لمر وړانګه نه ورلوېده. علی حیدر گیلانی د روان 2014 میلادي کال په می میاشت کې په غزنی کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې آزاد شو. هغه بی بی سی ته د دې عملیاتو په اړه وویل:
My kidnappers they had a tip off that US forces would raid the compound where I was in.
زما برم تکونکو معلومات ترلودل چې امریکایي ځواکونه پر هغه سیمه چې زه یې ساتلم حمله کوي. هغوی ما ته ویل چې له سیمې باید وتښتي. موږ درې یا څلور ساعته پیاده تګ وکړ او ناڅاپي د هلیکوپټرو غږ سو. یو څو ډزې هم وسوې او زه پر ځمکه ولوېدم. وروسته بیا یو څوک راغی او ما ته یې وویل چې خپل کمیس وباسم او ځان معرفي کړم. ما ورته وویل چې زه د پاکستان د پخواني ستراعظم زوی یم. حمله په اصل کې پر القاعده وه، نه پر پاکستاني طالبانو. خو زه بختور وم چې د حملې پر وخت هلته وم. وسلوالو ما ته وویل چې کور ته زما د تک وخت دی. علی حیدر گیلانی له بی بی سی تلویزیون سره د امریکا په ناڅرګند ځای کې کړی ده. د هغه د میشتې ځای لا هم پټ ساتل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په برتانیې کې د بهرنیانو پر ضد د حملو له امله اندېښنه څرګنده کړې. زید راد ال حسین پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل چې په برتانیې کې تر ټولو پښتون وروسته چې له اروپایي ټولنې د وتلو پریکړه پکې وشوه، د اقلیت ټولنو پر غړو بهرنیانو حملې شوې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زید راد ال حسین په بریتانیا کې د بهرنیانو پر ضد د کرکې یا زینوفوبیا د پیښو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په دې اړه د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون تشویش پر ځای دی. د ال حسین په وینا په بریتانیا کې حملې او تهدیدونه په ځانګړي ډول میشتو کډوالو ته متوجه و. د ملګرو ملتونو د لوړ رتبه کمشنر ټینګار وکړ چې له اروپایي اتحادیه د وتلو پریکړه باید پر کمزورو خلکو او اقلیتونو د حملو او د هغوی په وړاندې د کرکې څرګندولو اجازه ونه ګڼل شي.
I certainly don't see this as anything but alien to British culture.
زه داسې هم دی یوازې د برتانیې له فرهنګ سره مخالف ګڼم او بله هیڅ معنا نه شم ورکولی. زه هیله لرم چې په دې ارتباط د صدر اعظم ډیوډ کامرون جدي خبرې به د هغو کسانو سر ته لوېدلې وي چې د کمزورو ټولنو پر ضد په داسې حملو کې لاس لري. روانه اونۍ په برتانیې کې د پولنډ سفارت هلته پر میشتو پولندي وګړو او یو شمېر نورو بهرنیانو د حملو او هغوی ته د ګواښونو خبر ورکړ او شدیده اندېښنه یې څرګنده کړه. د پولنډ سفارت وویل چې حتی په مرکزي لندن کې داسې شبنامې او له تهدیده ډک لیکونه خپاره شوي چې د بهرنیانو پر ضد له کرکې ډک دي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون د دوشنبې په ورځ په شدت د دغسې پیښو خندنه وکړه او پر هغو خلکو یې د کراري غږ وکړ چې د بهرنیانو پر ضد احساسات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ ځانګړي څیړونکي ممتا روتیری هم پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې په اروپا کې په عمومي ډول د بهرنیانو پر ضد نظر زورور دی.
In many places in Europe we have seen some
اروپا په زیاتو سیمو کې د کډوالو د بحران په ترڅ کې د داسې احساساتو ډکې پیښې ولیدل شوې او دا هم راته جوته شو چې د بهرنیانو ضد احساس تر کومه حده د غیر قانوني کډوالو په اړه په پریکړو اغیزمن و. دا د تاسف خبره ده. زما په باور دا مسله باید د سیاسي رهبرانو له لوري په جدیت وکتل او حل شي. د برتانیې خلکو تیره اونۍ په ټول پښتنه کې ګډون وکړ چې پر اساس یې لږ تر لږه 2.5% رای ورکوونکو له اروپایي اتحادیې د خپل هیواد د وتلو د پلان ملاتړ وکړ. تر دې وروسته د برتانیې صدر اعظم استعفا وکړه خو ډاډ یې څرګند کړ چې تر روان منی به نوی صدر اعظم په کار پیل وکړي. تر دې وروسته په نړیوالو مارکیټونو کې د برتانوي پاوند بیه په بې ساري ډول ټیټه شوه او داسې ګڼل کېږي چې په برتانیې کې د نظر پوښتنې پایلې به د ټولې اروپایي اتحادیې پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د پام وړ اغیز وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغرینی پرون په بروکسل کې وویل چې بریتانیا د نورې اروپا د خلکو په وړاندې هم مسؤلیت لري.
Now it's up to the UK institutions to find a way of translating this political will of their citizens into
داوس په بریتانوي ادارو پورې ارتباط لري چې د خلکو د سیاسي پریکړه څنګه په حقیقت کې عملي کړي. هغوی د 3.5 میلیونه اروپایانو په وړاندې هم مسؤل دي چې په اروپایي اتحادیه کې پاتې کیږي. هغوی باید وپوهیږي چې د بریتانیا تر پریکړې وروسته به په څه ډول اتحادیه کې ژوند کوي. فدریکا موغرینی وویل چې اروپایي اتحادیه که 28 غړي ولري یا 28 د بې ثباتۍ د زغملو وخت نه لري. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر هم د برېټانیې پر پریکړه یو وار بیا خواشیني څرګنده کړه، خو ویل چې لندن باید ژر تر ژره له اتحادیې د وتلو لپاره کار پیل کړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو 8:30 بجو ته یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له محمد حدیث پردیس نه اورو.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ماته خوړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر له افغان کډوالو سره د خیبر پختونخوا د حکومت چلند له هده اوختی بللې دی. په غور کې د ښځو د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي لپاره د کورنیو باغچو پروژه پیل شوه. تیر ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایی ډګر کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 6 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم اپوزیسیون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بوکمال په نوم د یوه سرحدي خارګوټي د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. روسیې شکایت کړی چې د امریکا جنگی بیړۍ د مدیترانې په سمندرګي کې د دوی یوې بیړۍ ته نږدې تیره شوې او دغه حرکت یې خطرناک بللی دی. او قزاقستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب د 2 دوره وګټله چې رسمي وخت د جنوري لمیاشتې پیلېږي.
دوستانو که غواړئ دا خبرونه په تفصیل ولولئ یا په دې خبرونه کې نور خبر شوي ریپورټونه پیدا کړئ نو azadiradio.com ته چې زموږ ویبپاڼه ده ورتللی شئ. هلته زموږ خبرونه او ریپورټونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. مخکې له دې چې د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکي پروګرامونه درته وړاندې کړو، واورئ آیا خبر یاست؟
خبریاست. انستاګرام وایي د جولای له میاشتې څخه به په خپله شبکه کې د ژباړې وړتیا زیاته کړي. انستاګرام به په اتومات ډول د عکسونو شرحي او د کاروونکو پیژنګلوي ژباړي. انستاګرام چې د کاروونکو عکسونه شریکوي وایي چې دا نوې اسانتیا به په اتومات ډول په هغه ژبه چې کاروونکي غوره کوي د عکسونو توضیح او پرې تبصیرې ژباړي. کاروونکي باید ژبه په خپل اپ کې تنظیم کړي. د دې اسانتیا زیاتېدا به انستاګرام د ټویټر او فیسبوک په شان د مخکښو ټولنیزو شبکو په کتار کې ودروي. فیسبوک او انستاګرام دواړه اتومات ترجمه لري. انستاګرام وایي چې د ژباړې اسانتیا به په جولای کې زیاته شي، خو ممکن د اوس لپاره ځینې پخواني پوسټونه او ځینې ژبې ونه ژباړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدی کې ربا نورستې د شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی اوسئ. دوستانو دا د بیا حمزه اجمل تورمن د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه کې لته سره په دغه خبرونه کې د کاپیسا ولایت د نوابات یو اوسیدونکو ملک محمد اغل لموږ سره اړیکه نیولې ده او خپل ستونزې مطرح کړي. د ښاغلي محمد اګل ستونزه د افغانستان په ولسي جرګه کې د کاپیسا ولایت د کوچانو د استازي ابيب افغان سره ده. ستونزه څه ده په ګړه به یې واورو.
زه ملک محمد اګل د ولایت د کاپیسا د نوابت د اوسېدونکو دي. شنوار قوم مشر ستونزه دغه ده چې موږ دغه حبیب صاحب افغان موږ سره ډېر نږدې اړیکې لري او د موږ وکیل د پارلمان موږ ورته ودرو موږ د ملت کومک سره وکړو چې دی ولاړ هغه مقام ته ورسېد هغه چوکۍ ته ورسېد هغه پیسو ته ورسېد چې دی خپل اوس هغه شخصي مناسب ته ګوري د بل چا نه ګوري موږ سره دا ستونزې رقم دې زړی پیدا کوي موږ ځمکه شخصي ځمکه داسې غونډه ته معلومه ده او پلان به پاتې ده دی عزیز موږ ته مداخله کوي رستري ته ویلي دي هغه کوم مسالته غیر محصول مسالته ویلي دي دا سړی مه پرېږدی په باډي ګاتانو په حساب کې راځي دا سړی مه پرېږده شنه غنم په دا مالو باندې وخوره هغه دا کار ونه کړ بس په کوم وخت کې زمونږ تریشل دی خان ته مېره تریشل در ټول کړه تریشل مو سره تریشل مرمې سره وښته هغه کسړی پیدا کړی موټر باندې هغه پښتو ته نه غیم وښته دغه ستونزې موږ ته پیدا کړې مو هیڅ کوم مشکل نه وسر لري دی موږ سره مشکل لري درې کاله کېږي چې دی موږ سره مشکل دی کوچیان هم دغه د ملکي کوچیان سره مخکېم ستاسو راډو ان شاء الله په دې خبره کې مخکېم خبره وه دا درې کاله مخکېم خبره وه موږ داسې مشکل ورسره پیدا کړ مناسب تر خپل ته لاړم په ځای لاړم هغه خپل تلاش وکړ موږ سره رئیس د کوچیانو موږ سره خپل ستونزه حل نه کړله بالغې نه موږ سره دلته اوس ملکي په خپل داخلي کې موږ سره مشکل نه پیدا کړي رقم ستونزه موږ ته پیدا د ریاست د کوچانو عمومي رئیس سره چې غورځنګ و سره څنګه کېدلی یم چې اوس فعلي دی سره غږېدلی یم امر د کوچانو دفتر ارتباطي د ولایتو دې سره غږېدلی یم قمندان د امنیت سره غږېدلی یم او تو والي سره غږېدلی یم دا ستونزې غونډه ما د هیڅ ارګان ته باندې پرېښي حتی اوس موږ اخر مجبور سم چې تا ته ټلیفون وکړم کنه خو موږ به انشاء الله چې د خپل داخلي کې خلاصه کړو له داخلي کې نه پیګم دای طرفدار دی دا سره خندا حتی ځان د والي د کاپیسا دلته وجود نه لري والي د کاپیسا خپل د وکیل دا قومندان دی امنی ولایت شورای ولایتي وکیل کو په نام د ګل زمان دا دلته د خپل مخکې موږ ته رقم ستونزه پیدا کوي موږ هیڅ دولتي ارګان ته نه پریږدي خپل حق هم نه پریږدي موږ غوښتنه دغه ده چې موږ جدي موږ د خپل حق اصول د تاسو به موږ کولای شو چې تماس سره ونیسې د موږ حق ولې اخیسته ده په څه حساب اخیسته ده څه حساب سره لري موږ د حق نه خوړلای منګا ولې په کوچانه کې څوک منګا ځان کوو نیم پری دی هیڅ څوک ته موږ نه پری دی وکیل خو درسته افغانستان وکیل دی یوازې د نوابات وکیل خو نه کاپیسا وکیل خو نه ده کنه د راځي ته وړو وړو خبرو کې لاس وهنه کوي دغه کارونه کوي ډیر قوي لاس وهنه کوي د منګا یار چې چیخ به جکړای دا منګا دونګا ډیر قوي دنه خواهش غواړو چې دا کارونه نه کوي منګا کا په ټلیفون ورته کول د سکرټر دا چې دا غوښیم نه کوي ته منګا خپل خبر او سره کوزي وو وکیل صاحب ته موږ سره څه مشکل لري منګا تاسو څه کړی دي کمینم درته ولې وشته مې ته خیانت هم درته کړای چې نه کړی دي منګا بس غون قوم دا غته توجه ته لري منګا قوم اوس هم دګینه ولې چې نن ما خپل عریضه والی صاحب ته مخ کړل چې منګا تظاهرات الحامد کوو شاید موږ سره به نور ان شاء الله د نوابت په هر په شیان قوم دی په باسیوانان قوم دی پښتانه دی دا به هر غون موږ سره اشتراک کوي او موږ به تظاهرات په دخل سلحامس تظاهرات به ادامه ورکو کا په کوم وخت کې د تاسو په رادو په حساب باندې د خبره حل نشي موږ به خپل تظاهرات ته ادامه ورکو
د انصاف پلټکه
و مغوثل چې په دې برخه کې د خاغلی وکیل صاحب افغان سره هم پاړیکه کې شو خو د بیا هڅو باوجود و منشول کولای چې لنمور سره اړیکه ونیسو. دغه موضوع مو د کاپیسا ولایت د والی ویان خاغلی قیس قادری سره مطرح کړه. لنیکه مرغه خاغلی قیس قادری راته ویل چې په دې برخه کې د خاغلی افغان سره اړیکه ټینګه شوې ده او لاغو سره خبرې کړې دي. خاغلی قادری د دغه ستونزې په اړه راته داسې وویل
د موضوع ته موږ معلومات حاصل کړه دا ملک صاحب محمد اګل البته دعوا ده اصلا د پرزمو کو د دیان پاچا او د بختیار پاچا چې دوا ورونه دي او د حدود کې د یو سل اتات تجربې زمکه په سایه کې د نوابات دیلري او د خپل د خانه د کاپیسا از د کوچیانو استاد ابي افغان نماینده تا کړی دی سوچ د دیو زمکه ساتنه وکړي او اجاره دی مغشک شکل خلکو ته وسپاري او ټول مسائل د دغه وکالتا د خپل د خانه د نمائندګي وکړي کلی چې مورس اساسي د تماس نه من هغه ابي افغان سره اړیکه ونیولې او د خپل خبرو کې ویل چې دا ملک صاحب محمد اګل د څو کلونو را په دې خو اجاره ورکولو کې مشکل خلق یا اجاره زموږ نه ورکي په دې خاطر دا مانع شوه او هر کله چې دا اجاره د خپل پرداخت کی او ما نمائندگی چې حاجی سبابی تور کړی حاجی سبابی په خط وګه دا نمائندگی په سر ته کی به ته اجازه تور کول کیږي او څنګه چې تاسو ته ادا کړی دا چې د مقام ولایت مراجعه کړی دا مقام ولایت توجه کړی دا داسې خبره نه ده زه په نمائندگی د ولایت وایم چې دروازه د ولایت د دې په مخ باز ده هر لحظه هر کله چې راشي د موضوع ته دقیقه څېړنه کیږي او حق په اقدار سپارل کیږي او کله چې حبیب په افغانم از دیگه معلومات وسی و انشالله په جدید و آقای سرم قانونی چلن کیگی او اق اقدار ترسیگی
ده انصاف پلټکه
یو چاغه پسی ورشه بلو یغه پسی ورشه بلو یغه پسی ورشم دی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوتی ازریت و ویګرک و ازر کی انشالله مونږه جلبونه پسی ورکړي
ده انصاف پلټکه
نو لغری ملک صاحب محمد اغول نه موهیل دار چې ورشي د کاپیسا ولایت مقام ته او هلته خپل استوند شریکه کی ان شاء الله وکیل صاحب به هم راشي هلمنو چې د غستونز اوار شي قدر منور دین کو تاسو هم کولای شي چې خپل استوند له مکسر شریکه کی از موږ د ډی کشمیره دا 0992293 تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کی خدای سپارم خو نه ولرای
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د آزادی اوریدونکو د خبرونی ګرانو مینوالو سلام هله د چروخ جوړ او خوش وسی او د روزه مبارک میاشت په خیریت او آرام خاطر در باندې تیریږي خوشاله يم چې تاسو د خوښې پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلې دي او زه تای روشن د هغه د جوړولو او وړاندې کولو ویاړ لرم درنو اوریدونکو په دې ورځو کې بیا هم تاسو دوستانو د خوا یو غن شمیر پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتېږي چې تاسو په هغه کې خپل نظرونه وړاندیزونه او ستونزې بیان کړی دي څنګه چې دغه پیغامونه شمیر ډیر زیات وو نو موږ هڅه کوو چې په نوبت سره دغه پیغامونه درته خبر کړو او هغه پیغامونه چې په دې خبرونه کې ځای نسی حتمانه په راتلونکو پروګرامو کې خبرو نور نو ساسو وخت نه نسم راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واو
بله السلام علیکم زه د پراوی ولایت د بلبلک د ورسوالی د گرانی د کلی وسیدون کایم نوم می نسیم دی دا درې واره موروره داغه د فرات خوونی سزا تر کابل پورې داغه چې څونه ترافیکان دي داغه زمر څخه 350 400 200 200 نو کوم یې ترافیک نه دراته اخیسته اته زمر څه د پیسې واخه خوده دی هغه قانوني پرچم تر راکې چې زمر وروړه ته ووم چې دا پیسې د دولت ته ځي دا پیسې زمر څخه خدای دولت ته نه ورکه عبارت مر څه پیسې واخه نه پرچست نه یست کله دوی خبر ور سره وکړه درې څلور شپې اخري د پپس یو وای زګا لکا کال یو نه سوا کته شو کولنی ولا یعنی باور وکړ چې دغه د کندهار د دامان ترافیک درې څلور واره پر دغه ولا یم چې ما ول ولی پارچنه راکې بار د شکنځله می د پپس یو کښته پارچا تکه پارچنه ته ځولار څه نو دا پیسې د خپل جبو ته را چې خدای دې وکړي چې دوه مخنیوي وکړي دا ټول غلې د ازمر سي دولت دغه خلکو خراب کړی دی نور څه وینا نه درم السلام علیکم خدای دې چې ما دا پیغام نشر کړ
السلام علیکم نازدی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هله خښتنمانه وکومه دې هله يم چې ما پیغام خبر کی زه ګولولي همت یم د خو سره ته خبرې کوم زما نظر دا ده چې بدلن موده کې هیڅ به اسلامي د افغانستان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي او بل په افغانستان کې پروژې پلې کیږي بندونه تړل کیږي او په افغانستان کې پرمختګونه راغله نو پاکستان به دې پوه شو چې افغانستان جوړیږي او د افغانستان حکومت یې مصرف کړ د پاکستان حکومت غواړي چې په یو نه یو نه ډول د افغانستان حکومت یې خواته مصرف کړي او ټوله توجه یې هغه خواته واړي تر څو د افغانستان حکومت او افغانستان دولت د پرمختګ څخه پاتې شي مثلا دغه زما پیغام نشر کړای
بیوسه او بیکسه بنده ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه خپل درانه سلامونه او احترامات د ازادۍ ټول رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. محترمو د ټول افغانستان په ټولو خلکو باندې غږ کوم چې ای افغانانو، دا ډیره مبارکه د روزې میاشت ده. هر افغان د روژه ماتي په وخت کې دوه کارونه وکړي. اول دا چې ټول افغانان د روژه ماتي په وخت کې د خدای په خاطر د صلح دپاره د الله تبارک وتعالی نه دعا وغړي چې خدای پاکا زموږ په دې ملک کې نور دا کونډې، دا رنډې، دا بې وسه او بې کسه خلک چې په بازارونو کې یا الله چې د ګادې ماړۍ دپاره انتظار نه لري، یا الله زموږ هره کونډه او رنده او زموږ بچیان تاسو وینئ چې په خپلو کورونو کې د ډوډۍ ارمان ناست دي. یا الله د دې روژې مبارک د پلار د برکته ټول افغانان یا الله دا دعا وکړي، پوژړای وکړي چې یا الله دغه افغانستان ملک نوره د دې بدبختۍ نه خلاص کړي، او بل ټولو افغانانو ورونو باندې زم ملنګ بې وسه او بې کسه بنده غږ کوم چې د خپلو ګوانډیانو مطابق چې په څنګ کې مووي، ای زما خانه وروره چې تا ته لس راکمه شی په کور کې یخه دی او هغه خوري پلو او جلو خوري، ستا کور ته دروازه درته کوي، هغه د مړۍ په ارمان ده. ما د قسم په هغه الله د نظامې پیدا کړی دی چې د دې پلو او چلو پوښتنه یې د ټولو نه کوي نه وي. یو پلیټ هغه کور ته ورکړه چې په څنګ کې ډوډۍ نه لري. دا زما پیغام د خدای په خاطر هر اوخاص د ازادۍ محترم اوریدونکو د افغانانو دپاره وړاندې کوئ. موږ د جنګ ستړي یو، موږ سخت ستړي یو، زموږ بچیان، زموږ سپینسرې، زموږ کونډې، رنډې، یتیمان د دې نه د نور افغانانو ویریږي. خدای پاک دې دې رسې مبارکه دې خاطره نور د افغانستان دې سخت بدبختۍ نه وژغوري. وسلام، په احترام ملنګ مجاهد.
وعلیکم السلام علیکم. زه جان د پردې ټول سوالې نه خبرې کوم. زه د آزادې کارکونکو نه احترامانه خواهش کوم چې زمونږ دغه پیغام د وزارت مالیې مسؤلین ته ورسوي. دا ځکه چې مونږ معلولین او د شهیدانو ورثه ریاست له خوا نه معاشونه حواله دي. بانک ته چې لاړ شو یوه هفته بعد راشي. مونږ خپل قانوني حق غواړو. وزارت مالیه په کوم دلیل تخصیص نه ورکوي؟ ولې نه ورکوي؟ دا مسؤلین هیڅ رحم نه لري. زه هیله کوم چې دغه معاشونه اجراات وکړي په دې مبارک میاشت کې. چرانه کړشي نو بیا به څه کړو؟ نو وزارت مالیه د مسؤلینو نه په احترامانه هیله کوم دغه میاشت هر څه عاجل اجراات وکړي. ډېره مهرباني به وي. وسلام.
سلام علیکم آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. آباد سلام نه پیغام دا دی هغه پلاوی چې د افغانستان نه پنجابیانو دعوت کړی اسلام آباد ته تللی باید ډېر محتاطانه کار وکړي. په دې خاطر چې پاکستانیان په یو خبره کې په صداقت باندې نه دي، او دوی چې دا یو خبره کوي چې د پاچاهان په پانتون باندې حمله خلک د تورخم نه راغلي، نو په هر لار لاړ شي دغه پنجابیان شپږ نه وي د جاسوسۍ او دغه توریستي شبکې په پاکستان کښې لري، نو په هره لارې کو افغانستان ته رام شي بېرته د هغې د شبکې خلک دي. نو باید هیله مې دا ده چې ډېر محتاطانه قدم کېښودل شي، او په کار خو دا وو چې دوی په منځ کښې باید یو بل هېواد ناست دی. د کابل ورځ تېره ورځ د افغانستان سفیر هلته بندۍ خبره کړې وه، هغوی ټپت هغه وکړله وویل چې نه دی هغه دا ګیټ باندې ګیټ اجازه کړې ده، نو دې باید ټکل شو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه گل بہار یم د بادغیس ولایت د غورمش د ولسوالۍ یم. د ایران د بندر عباس څخه د آزادۍ د راډیو سره په تماس یم. د راډیو آزادۍ و کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم، او په دې باره کښې زه پیغام ثبتوم چې زما پیغام باید د آزادۍ راډیو کارمندان نشر کړي. دغه زموږ د بادغیس د بالامرغاب د رود په باره کښې تاسې یو پلان لري، د اوبو د انرژي وزارت یو پلان لري چې رود وڅړي د بادغیس د بالامرغاب رود، او د ملي وحدت د حکومت څخه موږ خپل د دولت څخه غوښتنه کوو. د ډاکټر عبدالله اشرف غنی رئیس جمهور صاحب چې زموږ د اسلامي دولت څخه چې زموږ د بالامرغاب او د ټول افغانستان چې خپلې اوبه د بهرنیو دولتو څخه را وتړي، دا به د افغانستان په آبادولو کښې ډېر پرمختګ وکړي. د خدای
بله. السلام علیکم. ما غوښتل وړونو چې دغه ترانسپورټو په هکله چې زه معلومات درکړم. دغه ترانسپورت د هرات ترانسپورت چې دی دغه ترانسپورت څخه د موټروانان ځانونه په رقم خلاصوي چې موږ د هلمند ته یا لشکرګاه ته یا شندن ته یا فراه ته د دادګۍ چې اخلاص کوي دلته خود خطر کې زه بیا په شندن کې یا په فراه کې یا په هلمند کې یا په شوراوي کې یا په کندهار کې دوی ته پارچه په 200 روپو د کابل د 200 روپو پارچه په 200 روپو ورکوي. نو دا غټ خیانت دی. باید د ترانسپورت والا مخه ونیول شي، سیاست ترانسپورت ته دې غلا مخه ونیسي. شاروالۍ ته راشه، شاروالۍ 15,000 – 14,000 افغانۍ کېږي، دوی په 1500 روپو په غلا تېری خلاصي. نو زه غواړم چې زما دغه پیغام تر مالیه تر وزارت ته ورسېږي چې دغه مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وعلیکم السلام. دا پرچیده دا جنگونو کیسی چیزی دا پرچیده اول دا بین ملی ټولنې پر غاړه ده دا جنگونو جوړ دي. ولې چې دوی هر څه په قدرت کې چې هر دولت بیا باقي وکړي هغه ته وایي چې دا مه کوه. او پاکستان چې دوی لکه د تیز بجلی په هر وخت کې خرې ورګډوي. دای د سولې په دغه طالبان د حکومت سره جنګي، بیا چې طالبان یو نوکوي سره دغسې سره کرار شي بیا خپله جنګ ورسره کوي، خپله یو نوکوي څوک مکه ځینې پرې کوي، بیا یو خرم را ورګاډه کې او په بلې لارې کې بیا چې څو هغه طالبان چې سولې ته زړه ښه کوي هغه هلته په پاکستان کې وژني سرمغو پی کې. نو دا پاکستان چې دی دا باید چې بین المللي ټولنه داسې کړي چې په مټې کې ونیسي سره راکشې کاږي، نو بارا یو لار پکوالای شي. او کدی دوی ورته ګوري هغه مخامخ شله کمه چمونه کوي، نو دا بارا نه سره کې دا لکه د چیز بجلی د افغانستان حکومت هم سر نو سره خلاصېږي، نه سر کستنی سر نو سره خلاصېږي. بای چې پر بین المللي ټولنې هر وکي شکایت وکي چې دا ولې داسې دی، و بغل و د بل بغل پر یو لار نه ځي. د داسې دا لار ولې د شوره کړه د پاکستان څخه چې وار یو لار واخلي بیا بل لار واخلي بیا بل پر دولي رسي ځکه څنګه چې یو ځای بل ځای ته عملي وي. نو بای چې دا په ګورب دولتو سره راوګرځي چې دا ته ولې داسې چمونه کوي، یو لار دی نه د دوی ځینې چې درې ځینې چې د یوې خوا څخه طالبان وژني په پاکستان کې، د بلې لارې څخه جنگ یې دلته په افغانستان کې، د بلې لارې سره خپل جنگ سره کوي، د یوې خوا څخه سرات کېږي، یو لار یې نه ده. دا بای چې ګرده دنیا ورته ودرېږي چې ولې داسې کوي. السلام علیکم.
پیغام در د نورمو خدای د فعالیت د ولایت موږ د ورتابه د ولسوالیم په دغه د کلګیږي په بیخ کې د ولسوالۍ په ولسوالۍ په مرکز کې د الټ مدرسې او د تاسو دا بندونه فاګو بوورې دي د افغانستان څخه مخایست چې د الټ ارزي مختلفه د الله سيار ديال له سکاله کې ستوره او ستراتي د درسې او د پوزا سره د الټ ست خایست چې ما زر وملر مخام ته ورسو چې د الټ مستر کومه چې موږ د الټ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکات کور سروند کلی نه په تماس کې يم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او پس د سلام څخه د احساساتو نه یو ډک پیغام ازادۍ رادیو ادارې ته وړاندې کوم. او دا غوښتنه مې ده د افغانستان د حکومت څخه چې د افغانستان د مظلوم ولس آئنده برخلیک او سرنوشت وڅوي، چې ګوانډي هیوادونو ورته قصابان نیولې دي او روزانه دغه مظلوم ولس شهیدان کیږي او دغه مظلوم ولس کونډې او یتیمان پاتې کیږي. د دې آئنده برخلیک او سرنوشت وڅوي. اول ځل د پاره ورس حمله وکړله، هغه د لمبون له اخلاص نو لوري حمله ورسره پیدا شولې او اوس ګوانډي هیوادونو خپل جنگ گرم ساتل دی. الله دې ورحمیږي په افغانستان په خلکو باندې، افغانستان خلکو او سیلې نورې سختي خرابې شوې دي. الله دې په ورحمیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې د دې کار لپاره یو امنیتي تدابیر ونیسي، د دې لپاره یو پروګرام ونیسي، د دې لپاره یو سیستم برابر کړي تر څو دغه مظلوم ولس نور د هجران په لمبو کې ونه سوځي او تر څو په افغانستان کې یو اسلامی او فوق العاده حکومت او اداره ستر سره شي. ومن الله توفیق. تاسو کشرور قاری محمد رسول وې د هوا باندې دښمن په غاز ولي تا تړلې خپل املا په اله سپر دی. زرد علم جامي واغوند افغانا غني تور د دښمن دا او ستا سر دی. والسلام احترام.
دغه ما دغه ارزو ده چې دغه بندیان د اشرف غنی روی فکر د ځان سره وي روژه به بخښي دي ورته وي چې دغه بندیان دې آزاد کړي. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه احمد لالیم د کندهار د چنجوی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ځکه ما د دغه اشرف غنی څخه دغه خواهش دی چې کاروبار شروع کړي، ځکه چې ډېر مسکینان په پنځه ولسوالۍ کښې شته، ټوله خلک په نشو اخته دي. نو دوی باید چې راولاړ شي، ټول خلک داسې سپک سپک فابریکې جوړې کړي، دا خلک باید چې دوی په کار واچوي، ځکه چې جنګ و جګړې به هم ورک شي، امن به هم راشي. نو ملا اشرف غنی څخه دا خواهش دی چې دا بېکاره خلک ټوله پر کار واچوي. د خدای په امان. ازادي راډیو څخه مننه. السلام علیکم.
بلو السلام علیکم. زه د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د فراه د ولایت د فراه د ولسوالۍ تاسو سره په خبرو کښې یم. موږ دغه خواهش ویلو ده چې دغه اشرف غنی صاحب سره مو دغه خواهش دی چې دغه سم دغه دواګانې چې په زاکرتو باندې پاشي دغه دې نه پاشي. موږ مسلمانان خلک سپین ږیرې اوس تاثر یې ګرده درې بدره کړې، ټوک ټوک یې کړه، ګرده خلک یې مفلسه کړه، له غاډه یې ودرول. هېڅ شی نه کېږي، نه زراعتي شی کېږي، نه سوزبار کېږي، نه کښتونه کېږي. باغونه مو ګرده خراب شوه، درختې مو ګرده خرابې شوې، فالیزونه ګرده خراب شوه، هېڅ شی نه کېږي. دغه موږ خواهش چې دغه سام دې دغه خارجانو ته دې ووایي، دغه زموږ اشرف غنی صاحب په دالاخ شتر چې دغه سام دې بند کړي، دغه دې نه پاشي. وسلام. نه
ګرانو دوستانو، دا و ستاسې هغه پیغامونه چې په تېره ورځو کې مو رالېږلي وه. نو په دې هیله چې ستاسې دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو او مسؤولو کسانو غوږو ته رسېدلي وي او ستاسو د وړاندیزونو او ستونزو د حل په لاره کې لازم اقدامات ترسره سي، د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسېږي. او دا یادونه باید وکړم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه بیانوي، بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې اجازه غواړم، په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تاسو ته سوکاله ژوند او ښې شېبې غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پلاس را کا ڈک جام دے شراب،
پلاس را کاڈک جام دے شرا ساقی ساقی را ڈک پیمانا یمد مل ما پمے خان ساقی را ڈک پیمانا یمد مل ما پمے خان سوال قبول دے بہرا دک پمینا کڑا ہر چھاتا جا